شما خوش.
درنو دوستانو ستړي مشي یوې بلې خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم پایلم لا خبر وکړو. د ناروی د کډوالو شورا ویل کله چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بیا اسنادو بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړي، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان له دغه هیواده په جبري توګه افغانستان ته استول شوي. د شورا پرون پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه اقتصادي سقوط، پراخې بېوصلۍ او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغانستان سفارت د کنسولي خدمتونو د ځنډولو خبر ورکړی. د سفارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې نن غبرګولې له درېیمې څخه د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او همداراز د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وسیقو او جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول کنسولي خدمات تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. په بیان کې د دې پرېکړې علت نه دی ښودل شوی. په داسې حال کې چې د ایران حکومت له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه کړې، اټکل کېږي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت په کنسولي خدمتونو کې ځنډ به د راستنېدونکو افغانانو ستونزې زیاتې کړي. د سالنګ د لوی لارې اصلي سړک نن د مسافروړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ بند شو. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې پاتې چارې پیل شوي دي، نو ځکه لوی مسافروړونکي بسونه دي د دې لوی لارې له فرعي سړک څخه شپه ورځ خلاص دی کار وکړي. بیان زیاتوي چې باروړونکو موټرو ته په وار سره یو شپه له شمال څخه جنوب ته او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. دا طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان لزندانونو 200 تنه بندیان خوشی شوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د تورخم او سپین بولدک دروازو د ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ ویلي چې خوشی شوي کسان د روانې غبرګولې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه افغانستان ته ورسېدل. په بیان کې راغلي چې دې کسانو له یوې ورځې نیولې تر لسو ورځو پورې د پاکستان په بېلابېلو بندخونو کې تېرې کړې دي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چټکه کړې او په دې ترڅ کې داسې شکایتونه هم کېږي چې د پاکستان پولیسو افغان کډوال له لارو او کوڅو نیولې او بیا یې په جبري ډول افغانستان ته استولي. روسیه نن سهار یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندې یو بې پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې تیره شپه بیا ډیره سخته وه. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام په خار کې د چاودنو خبر ورکړی او لیکلي د هوایي مدافع ځواک دفاعي اقدامات وکړل. د کیف د فوځي ادارې مشر او پولیسو د خار په شپږو ناحیو کې د زیانونو خبر ورکړی. وایي 15 کسان ټپیان شوي دي. پرون سهار د اوکراین پر اودیسې خار د روسیې د توغندیو د برید په نتیجه کې 2 مړه او 4 ټپیان شول. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د اسرائیل د سفارت د 2 کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې خار کې د ښوونځیو او دینی مرکزونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د واشنگتن ډی سی د خاري پولیسو مشر پاملا سمیت پرون خبریالانو ته ویل د پلازمینې په شاوخوا کې د استوګنې په سیمو او مذهبي مرکزونو ته نږدې د قانون د تنفیذ د ځواکونو حضور پیاوړی شوی. مرمن سمیت زیاته کړه چې په ښوونځیو او د واشنگتن ډی سی په څیر ځایونو کې د یهودانو د ټولنو د مرکز لپاره هم اضافي تدابیر نیول شوي. د سوریه حکومت د امریکا د یوې برخې بندیزونو د لری کېدو په دې هیواد کې د پانګونو د جواز د صادرېدو هرکلی کړی دی. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې دا اقدام د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې مثبت ګام وباله. د امریکا حکومت اعلان کړی چې دا اقدام یې له 2 کورنۍ جګړې وروسته د سوریه د بیا رغونې له بهیر سره د مرستې په هدف کړی. سپینې ماڼۍ په عین حال کې له دمشق څخه غوښتي چې له سوریه څخه د بهرنیو جنګیالیو د ایستلو په ګډون یو لړ مشخص اقدامات وکړي څو نور بندیزونه پرې کم شي. او د هند کرکټ بورډ شوب منګیل د دې هیواد د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکلې. د هند کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې ګیل به را روانه جون میاشت کې له انګلستان سره په مهمه ټیسټ لوبه کې د هندۍ لوبډلې مشري وکړي. 25 شوب منګیل د روهیت شرما پر ځای د ټیسټ کرکټ د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی. روهیت شرما او ویرات کوهلی دواړو په وروستیو کې له ټیسټ کرکټ څخه خپل استعفا اعلان کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداره خبرداري ورکړي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږدمهالۍ بې ثباتۍ سره مخ شي او بشري بحران به لا ژور شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمېر افغان مېرمنې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه تازه ادعا او په غوسه کړی چې وایي د خزو پوړاندې د کورنی تاوتریخوالی نه یې څو خزې ژغورلې دي او همدارزي د جبري نکاح وخت کړی ده. افغان خزینه فعالانی وایي چې د خزو پوړاندې د زور زیاتی ټول شرایط د طالبانو د محدودیتونو له کبله رامنځته شوي دي. په دې بم ریپورت واوري دا بم واوري چې په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کم موده پاتې ده، د پلازمینې کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو دا به هم واوري چې د امریکا حکومت پر سوریې د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې لومړني ګامونه که وخت وو. د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی ریپورت راغلی. په اسیا کې د کډوالو د ستونزو د حل اداري خبرداري ورکړي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو بهیر به که دوامدار حل لار ورته ونه موندل شي، دا هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ کړي او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ادارې په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو پر ملاتړ ټینګار کړی. په ورته وخت کې له پاکستان نه راستنیدونکو یو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي او د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو په برخو کې د مرستو اړتیا لري. تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
پنځه پنځوس کلن خانوري چې د یو ولسکسیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده، وایي په روسیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه وویستل شو. د همدې ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی، وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. د وی له پاکستانه ډیپورت شو، دلته مې خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان مې له خونځیو پاتې دي، زه چې کار ته اړتیا لرم هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. اقتصاد مو خراب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مئی درویشتمه په یوې اعلامیه کې افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان لا لوړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستانه شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بېروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو یې په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښت بدون پتو گوغانی. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړنۍ ظرفیت آزموینه نه ده، بلکې دا دوامدار پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړې، نږدې یو میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا شپږ لکه نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیه په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه یو میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مئی په 22مه د کړکېچ نړیواله ډلې ICG له اروپאי ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. د UNHCR په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14 پورې 1,02,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر وزارت تازه د لسکونو خزو د جبري نکاو د غراز د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسکونو قضیو د مخنیوي ادعا کړي. د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د خزو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی په وړاندې دي د کار او زده کړو دروازې پرانیسي. د خزو د حقونو دغه فعالان ازادۍ رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو د پاسه درې کلونو کې تر ډېره په خزو سخت محدودیتونه لګولي چې له امله یې په کور دننه ښځې له ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 23 ادعا کړي چې په تیرې و میاشت کې په افغانستان کې د لسګونه جبري نکاحګانو او د کورنۍ تاوتریخوالو د خزیو مخنیولی او د غرازي میرمنو ته د میراث حق په ګډون د مهر حق اخیستی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د ورستۍ او څرګندونو پاړه چې ویلي دي د خزو شرعي حقونو ورکړې تجمن دی وایي ک طالبان پر اختیا هم د افغان خزو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دی دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دی دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي، تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې 23 د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې 24 میرمنو ته د میراث او 22 میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه د دغه پیښو د مخنیوي د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. نوموړي ویلي دغه راز 30 میرمنې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې او د 38 جبري نکاحګانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالان ادعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ تاوتریخوالي او دغه راز جبري نکاحګانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حالی که خود طالبان هر
کدوم په داسې حال کې چې تقریبا د طالبانو هر غړي دوهم او دریم ودونه کړی دي او هغه هم له کوم رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي. نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیریستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې وخت تر رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې خپل غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولې او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شي. په وروستي مورد کې نږدې یو میاشت وړاندې د 13 اپریل په 23 په غور ولایت کې د آبیدی په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یو غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته ور اچولې وو. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ورول او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هغه مهال دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه میرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د خوځو ست په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما د تیر 2020 کال د نومبر په 15مه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا اساسولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي وو چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا حکومت پرون پر سوریه د لګول شو بندیزونو د لری کولو په برخه کې لومړی ګام پورته کړ. دا اقدام به د ټولو هغه بندیزونو لری کولو ته لار پرانیزي چې لنږدې نیمې پیړۍ راهیسی پر جګړه ځپلې سوریه لګول شوی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل ناورو.
د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پرون پر سوریه د ځینو بندیزونو لری کول اعلان کړل او هغه ژمنه یې پوره کړه چې پر دې جګړه ځپلې هیواد له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د لګېدلو بندیزونو لړۍ ته به د پای ټکی ایږدي. دا مافیات یوازې د شپږو میاشتو لپاره د یو امکان لري یو ځل بیا پیل شي، نو ځکه د سوریې چارواکي د دې بندیزونو دایمي لری کېدل غواړي څو د هیواد د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونې جلب کړي. دیارلس کلنې جګړې د سوریې ډېره برخه ویجاړه کړه، هیواد یې وویشه، میلیونونه کسانې بې ځایه کړل یا یې ووژل او په دې هیواد کې زرګونه بهرني جنګیالي راټول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندیزونو دا مافیات به د 130 ورځو لپاره وي. د امریکا د خزانه وزارت دا بندیزونه چې په 2019 کال کې د کانګرس لخوا لګول شوی وو وزندول او خلکو ته اجازه ورکړه چې د سوریه له وګړو او د مرکزی بانک په ګډون له دولتي بنسټونو سره کاروبار وکړي. د دې بندیزونو هدف هغه محل دا و چې د بشار اسد رژیم کمزوري شي او هغه کسان به له نړیوال مالی سیستم څخه ایستل شي کاروبار به ورسره کاو. د سوریه مشري اوس مهال د ملیشو په خوانی مشر احمد الشرا کوي. د نوموړي وسلوالو د تیر کال په پای کې د بشار اسد رژیم او پرځاو ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه اعلان وکړ چې د سوریه لمواقته ادارې سره د مرستې لپاره بندیزونه لري کوي. هغه له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. د ترامپ ادارې پرون وویل چې دا اقدام پر سوریه د ټولو بندیزونو د لری کولو په هدف د حکومت د هڅو یوازې یو برخه ده. د بندیزونو دا ټولګه د دې لپاره پر اسد او د هغه د کورنۍ پر غړو لګول شوی و چې د امریکایي چارواکو په وینا هغوی د ایران په لور ملیشو ملاتړ کوو، ملکی وګړي زورول او دا ادعا هم و چې د بشار اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د جوړولو پروګرام لري. د ترامپ حکومت ویلي چې له سوریې څخه هم ځینې غوښتنې لري. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ د بندیزونو د موقتی لری کولو په بدل کې د سوریې د حکومت د ځینو مهمو پالیسیو په برخه کې جدي اقدامات غواړي. د احمد الشرا د سوابقو په اړه هم ځینې شکونه شته. هغه چې د حیات تحریر شام ډلې مشرې کوله په سر کې د القاعده شبکې همکار وو، خو وروسته یې له دې ډلې سره پریکون اعلان کړ او که څه هم د یو معتدل مشر بڼه یې خپله کړه، نوم یې تر اوسه د امریکا د تروریستي ډلو په فهرست کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې که د شرع حکومت ناکام شي نو په سوریه کې به د قدرت تشره مینځته شي او دا به اسلامی دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو ته د بیا ځواکمنېدو فرصت په لاس ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږه غلاس اړې اړیو نه وري. په داسې حال کې چې د لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوو اونیو کمه موده پاتې ده، د پلازمینې کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د قربانۍ د څارویو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی. داسې مهال چې تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري ریاست هم پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخ مخنیوي خبر ورکړي. جزئیات په دې رپورت کې واورو.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
فخوا چې و میانه پسونه تقریبا په نظر افغانۍ په لزر افغانۍ داسې پیدا کېدل، نو اوس چې دي هغسې میانه پسونه ګران شوي دي، په دولس زرو څخه تر شپاړس زرو پورې اتلس زرو پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا همسې ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلود نرخی کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي، چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بې ساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي، تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي، دا په سونه چې شمېر یې 1340 ته رسېده، د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې ادلې او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي، خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وارد مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوې، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوبی مخکې راغلی ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي هم مهاله د برېښنا پرشاوی هم زیاتې شوې چې دوی یې لستون سره مخ کړي. دوی وایي چې په څلور ساعتونو کې یوازې شپږ ساعته برېښنا لري.
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکي معصومه ده. نو موري شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
پیو اپارتمان اوسیدم په ورځ کې ډیره کمه برېښنا لرو او بون لرو پکې نشي چلانولای. ګرمۍ ډیره زیاته ده. ور مشمول لرو
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایی دو دوی اوبه هم پا بریخنه دی، نو چه بریخنه نوی اوبه هم نلری. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت اوسیدون که دی. دی هم مرتا شکایت لری.
پا کابل خر که د بریخنه ستون در الله هم نده حل شوی و دولت که د بریخنه د کمخت پا پر خلک و را چوی چه گوده ووری پا موسم که د پاکی و د یخچالون وسایلو څخه کار اخلی. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پڅلینډ ساتونو کې له 8 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کیږي. و مغوختل تازه ده کابل خاریانو ده دیستونزه پاره ده طالبان و حکومت تر واک لنده ده افغانستان بریشنا شرکت نظر هم ولرو خو ویان یه حکمت الله میوندی پا دیاره ده ازادی راژیو پختنی زواب نکری. ده شکایتونه ده سی محل ده چه مخی بیاده 2024 کل ده دسمبر پا ده وشتمه نیته باختر خبری آژانس ده بریشنا شرکت پا حواله خبر ورکره و چره انرژی ده تولید لپاره ده حرارتی دستگاه و پا کارولو سره پا افغانستان که ده بریشنا برچاوی کم شویده. د افغانستان بریښنا شرکت ویلی و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالیدو سره یې پر هیوادوالو د بریښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د بریښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې بریښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي بریښنا ډیره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 260 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. تیر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډیریږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا طالبانو د حکومت د صنعت او د سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپلو ملي پیسو د سوداګریزي راکړې ورکړې پاړه په خبرو کې پرمختګ شوه. د دې وزارت سرپرست نوریدون عزیزی رویټرز خبري ژانس ویلي د سیمې او نړۍ اقتصاد لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان روسیې ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبري دوام لري. نوموړي زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړي او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوي. د اقتصادي چارو یو شمېر شونونکي وسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړه عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کې عملي شي د افغانستان پر اقتصاد به اغیز مثبت وي. جزئیات یې په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري آژانس سره یې کړې ده او د مې په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په خپلو پولي واحدونو ترسره کړي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلي چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریزا راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالره ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل لیشي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی دلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسي مخکې چین هم دا هسي کړی دی، هسي اوسم روان دی او د ترڅنګ روسیه هم هسي کوي. خو چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو اوس مهال دا وادونه د تماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ وکړي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د دری وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږ پیسہ زمونږ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږ جنس د صادرات له لحاظ ښه پیاوړی پښتوانه ولري او زمونږ که د بانکي انتقال ستونز سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره خبره ده چې موږ پیسې موږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولبیږي او ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کی. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثرو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونه ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي.
او په همدې دا نیم ساعته